سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شوې. زه او سهمتیم تاسو ازادي راډیو ته غواګیاس په پیل کې خبرونه. د طالبان لوی درستیز وای د تحریک طالبان پاکستان ډله د افغانستان له خاورې نه د پاکستان له دننه بریدونه کوي او خپلې طرحې جوړوي. فسیودین فدرات د دفاع وزارت دیوه کال د لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې نن په کابل کې د پاکستان دایدا یو ځل بیا رد کړی چې د ټي ټي پي وسله وال د افغانستان دننه فعال دي.
ټي ټي پي در پاکستان مراکز اشکار داره و ساحاتی داره.
کار مرکزونه لري، سیمې نیولې دي او له هغو ځایونو د پاکستان پر پوځیانو او حکومتي ځایونو بریدونه کوي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف یوه ورځ مخکې تر دې څرګندونو وویل چې ټي ټي پي د افغانستان له خاورې د پاکستان دننه خپل بریدونه تنظیموي. تر دې مخکې هم پاکستاني چارواکو بیا بیا ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال د افغانستان دننه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شوي دي او له غزایه د پاکستان دننه بریدونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د طالبانو د دې دا برعکس چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې ځپل شوی ده، هلته د داعش تر څنګ یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم فعال دي. د دې وزارت وین جنرال پیټ رایډر د سیشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو تروریستي ډلو د شتون له امله سیمه څاري. جنرال رایډر زیاته کړه چې واشنګټن نشي کولی چې پر هغو ګواښونو سترګې پټې کړي چې د داعش خراسان څنګ په څیر د ترهګرو ډلو له لورې شته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون وویل چې داعش ډله په افغانستان کې شوې ده او له منځه تللې ده. داعش خراسان څنګه نږدې دوه اونۍ مخکې د کابل په دشبرچي سیمه کې په یوه بس کې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په دې حمله کې یو تن وژل شوی و او یولس نور ټپیان و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره نن هند ته روانه شوه. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوه ټیسټ لوبه په پام کې ده چې د سپتمبر په 9 د هند په ګریډر نویډا کې ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ د اشمت الله شهیدی په مشرۍ د دې ټیسټ لوبې د تمریناتي کمپ لپاره شل کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. دا لومړی ځل دی چې نیوزیلند له افغانستان سره ټیسټ سیالي کوي. او په بهرنیو خبرونو کې بیا د روسیې د جنوبي سیمې والی واسلی کولیبوف په ټلګرام کې دا خبرونه تایید کړل چې اوکرایني درون الوتکو سار وختي د روسیې په روستوف سیمه کې د تیلو وزیر مویشتلې او هلته اور لګیدلی دی. د ټلګرام له لارې خبرې شوې راپورونه څرګندوي چې د روستوف په کمینسکي سیمه کې د تیلو په زیرمه کې د اور تر لګیدو مخکې درانه چاودنه وشوه. کولیبوف په ټلګرام کې لیکلي دي چې د دې بریټ له امله تلفات نه دي اوختي. دا ایره هم نشته چې دا اور به د استوګنې سیمو ته خپور شي او د بیړنیو چارو زواکونه د بهرنیو چارو زواکونه د اور د وژلو لپاره لاس په کار شوي دي. کولیبوف د دې مخکې ویلي وو چې د روسیې دفاعي زواکونه په سیمه کې سلور بي پیلوټ الوتکې نسکوري کړي دي. اوکراین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او په خپلواکه توګه هم د دې راپور پخلی نه دی شوی. او روسي خبرم دا چې د اشغال شوې لویدیځ غاړې په سوسیمو کې د اسرائیل په وای بریدونو او عملیاتو کې لکتر لګه لاس فلسطینیان وژل شوې دي. د سری میاشتې وین احمد جبریل نن ویل چې دوه کسان په جنین، سلور تنه جنین ته په یوه بله نږدې سیمه او سلور نور توباس نایت ته څیرمه د کډوالو په یوه کمپ کې وژل شوې دي. د نوموړي په وینا په دې حملو کې 15 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. د غزې د جګړې له پیل سره سم په لویدیځ غاړه کې هم تاوتریخوالی پیل شو چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1 د جګړې له پیل راهیسې د اسرائیل د پوځ او په یهود میشت ځایونو کې د دیره هیواد یهودیانو لخوا له 400 فلسطینیان وژل شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. نن په خبرونه کې بیلابیل مطالب تاسو ته لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وايي طالبان د ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل هم درکولای شو. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبان لخوا د موسیقي د زرګونو لو د لمنځوړل غندلې دي. نورستان ته د سلنن ورتک سره خلکو د سنتیو غوښتنه کړي.
تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي یا ځینې نور میلمانه راشي ولته پکې شپې ورځې پکې پاس.
او د زهرو کاروان په خبرونه کې به ووري.
د نشي پر خپل وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي.
خرغلاس خبرونه
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي طالبان دې ژر تر ژره د امر بالمعروف قانون لغوه کړي. د شورا په یوه خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عالي کمشنر والکر تورک له قول لیکل دي چې دا قانون افغان ښځې له ټولنې په بشپړه توګه حذفوي او دوی به په بې غږه سیوري بدلوي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دا ډول قوانین له ښځو د هغوی بشري او بنسټیز حقونه اخلي. نور حال د فیروز عزیزی په راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د اعلان شوي قانون یوه اونۍ تیریږي، ورځ بلې ته یې پر وړاندې په کور دننه او بهر خبرګونونه په زیاتېدو دي. تازه پرون سه شنبه د اګست په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د قانون دې زر تر زره لغوه کړي. په دې خبر پاڼه کې د دې شورا د عالي کمشنر ویلکر ترک په حواله راغلي چې د قانون له امله ټولنې افغان ښځې په بشپړه توګه حذفوي او په ټکو یې انفرادي خپلواکي ترې اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ویاندې روینا شمدسانی پرون سه شنبه په یوه خبري ناسته کې د دغه شورا د عالي کمشنر په حواله زیاته کړه
attempting to render them into shadows. Their voices are no longer permissible. Education is no longer permissible.
دوی نه طالبان ترې هڅه کوي چې ښځې تیارو ته پوزي. دوی غوونه او ستکري نو جواز نه لري. اند دوی مخونه ښکارا کول اجازه نشته. دوی نه طالبان باید محدودیتونه ودروي او موږ باید د دې په اړه خبرو ته دوام ورکړو او په چارواکو فشار راوړو چې موږ غوونه واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ویلي د دې قانون ډیرای موارد مبهم دي او نور مذهبونه او اديان پکې په پام کې نه دي نیول شوی. وړاندې راغلي چې د قانون د غراس د امر بالمعروف محتسبینو ته اختیاري واکونه ورکوي چې خلک توقيف کړي، دوی ته سزا ورکړي او یا یې محکمو ته ورمعرفي کړي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم د قانون په بشري حقوقو وحشیانه برید ګڼلای او ویلي دي چې طالبان دې د قانون زر تر زره لغوه کړي. یاد سازمان پرون سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د یو نامه د خبرې کړي خبر پاڼې په بیا خبرولو لیکلي چې دغه قانون په افغانستان کې د نارینه او په ګډون د ټولو خلکو پر بنسټیزو حقوقو پراخ محدودیتونه لګوي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم د طالبانو د قانون غندلای او په دې اړه پرون په ویلې مې کې ویلي دي چې د قانون چې د ښځو غاګ بدن د ګناوو او فتنو سرچینه بولی د ښځو په شخصیت بریټ او لټولنې د ښځو په لری کولو کې مرسته کوي. ورسته له هغه چې طالبانو د تیری چهار شنبه په ورځ د قانون اعلان کړ، پر وړاندې غنو هیوادونو نړیوالو سازمانونو افغان ښځو او ان دینی عالمانو خبرګونونه وخودل او د قانون یو غند. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر دې قانون د نړیوالو اندېښنې او غندنې ګستاخي بدلې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو د دغه ډول قیوداتو د پلي کېدو د مخنیوي په هدف فشارونه پرې زیات کړي. د کونړ ولایت اوسیدونکي زینب ازادي رادیو ته وویل
نړیوال خلدي څه کولی شي چې په دوی باندې فشار راولي او زمونږ حق مونږ لراکي. دا په نه په قرآن کې راغلی، نه په سنت کې راغلی، او نه په کوم کتاب کې راغلی. سیرا محرم نه ده.
له افغانستانه جرمني ته یو تازه کډواله سوې او د معترضو میرمنو د ډلې غړې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
ما از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه او جهان خواستار تحریم.
موږ له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې، سیمه او نړیوالو هیوادونو غواړو چې دغه رژیم د ځواب ویلو ته اړ کړي او تحریم دی کړي، او له دوی غواړو چې د دې رژیم مشران دي د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د سرغړونکو په توګه په تور نړیوال لیست کې شامل کړي.
د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصلونه او 15 درس ماده لري د رواني اګست په 20مه اعلان شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټوکو د فتنې لويري د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مه ماده په بل بند کې د ښځو غاک هم عورت بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندرې ووایي او ان په لوړ غږ قرات وکړي.
دینجن په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیما، معلمانې، خالات ټول شي دي. بیا
ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو غته دی رادیو ته غواکیاست. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ په تیر وکال کې د طالبانو لخوا د موسیقي د زرګونه آلو له منځه وړل لغندلې دي. یاد انسټیټیوټ د ویلمی په خبرولو سره د هیواد د موسیقي په بډایه میراث تیری او د خلکو د هنري او کلتوري ازادۍ له حق ښکاره سرغړونه بللې. پورته وخت کې یو شمېر افغان هنرمندان هم وایي چې د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب پر روان منفي اغېز کړی دی. نورحال په دې راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د طالبان حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوري د موسیقي د څباندې یو سره آلاتو تخریب غندي او د هیواد د موسیقي په بډایه میراث او د خلکو د هنري او کلتوري ازادي پر حق تیری بولي. یاد انسټیټیوټ تازه د یو اعلامیه په خپرولو سره ویلي، موسیقي له پیړیو راهیسې د افغاني ټولنې یو نه بېلېدونکې برخه ده چې د ټولنې په جوړولو، سولې او د خلکو ترمنځ د تفاهم په برخه کې مرسته کوي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د طالبان حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اقدامات اخیر طالبان نتانه عمله بسازهای
دا طالبان و روسی اقدامات نه یوازی دا موسیقی پرالو برید ده، بلکه دا افغانان و پرازاده خلاقیت و فرهنگی میراث که برید ده. طالبان و حدث کردی و حدث کوی چی دی و ملت غق غلی کردی، خودوی نپوهیگی و نغواری چی دا درک کردی چی دا ناشونی ده چی دا افغانان و لزره و ذهن سخه دی و حیوات موسیقی و مینه لمنزه یوسی
مردم افغانستان را نسبت به موسیقی نابود و پاک کرند.
یاد انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې پر نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو پر سازمانونو او فرهنګي بنسټونو غږ کړی چې د کلتوري تخریب د اقدامات وغندي او د افغانستان د موسیقي د ساتنې ملاتړ وکړي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتک سره سم وتړل شو او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپلو غړو انتقال سره له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل.
دغه چې آلات د موسیقي یا خرابېږي یا سوځل کېږي یا ماتېږي، دا د هنرمند پر روح روان باندې پر اعصاب باندې ډېر بد تاثیر کوي.
دا په کور دننه یو افغان هنرمند دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. هغه وایي د طالبانو له لوري د موسیقي د آلاتو تخریب ډېر خوشینی کړی دی.
نو داسې فکر وکړي چې د هنرمند لپاره د هغه موسیقي او د هغه د موسیقي آلات د ده د ټول ژوند سرمایه ده. نو کله چې دغه سرمایه ځینې واخیستل شي، نو د ده ټول ژوند په صفر کې ضرب کېږي. هنرمند څومره زحمت ایستلی خپل پر ځان باندې چې د خلکو دپاره خدمت وکړي، اما دلته یې آلات د موسیقي یا سوځل کېږي یا خرابېږي یا ماتېږي.
د موسیقي آلې یو بل غږون کوي چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
دا واقعا د یو هنرمند لپاره او د یو داسې کس لپاره چې د هنر په برخه کې فعالیت درلود او درس ویلی، د زغملو وړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د زمري یا صد میاشتې په دیرشمه نیټه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ولس ته د حساب ورکولو په نوم په یوه غونډه کې وویل چې په تیر کال کې د موسیقي 1228 آلات تخریب او له منځه وړي دي. د طالبانو حکومت موسیقي حرامه بولي او په افغانستان کې په غږولو او اورېدلو بندیز لګول شوی دی. دغه راز د طالبانو حکومت له لوري په تیرو دریو کلونو کې وخت نا وخت افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د یو شمېر هنرمندانو د نیولو او هنري آلاتو د له منځه وړلو راپورونه هم خپاره شوي دي.
د نورستان اوسیدونکي او یاد ولایتات تلونکي سیلانیان وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د ولایت د ژوو د خوندي ځای او د ملي پارک په نوم نومول شوی، خو هیڅ ډول اسانتیاوې ورته نه دي برابرې کړې. د سیلانیانو په خبره ډیری کسان غواړي چې د نورستان طبیعي ښکلاوې له نږدې وګوري او خوند ترې واخلي، خو د سړک خرابوالي او هلته د استوګنې لپاره د هوټلونو نشتون پر وړاندې خنډونه دي. نورحال په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي ایه بهار چې تازه نورستان ته تللی و، په یاد لار د شته ستونزو او اسانتیاوو د نشتون خبره کوي.
د نورستان ولایت نه زموږ چپې درې پورې ټول 500 کیلومتره لار ده. یو سات لار موږ په 15 ساعته کې واره چې دلته رسیدلو. بل د ملي پارک نوم باندې مول شوی دی، تر اوسه پورې کوم معیاري هوټل ته شتون نه لري چې مطلب ځینې سیلانیان لاړ شي او یا نور میلمانه راشي، هلته پکې ورځې پکې پاس کی کوم سیلانیان چې راځي هغه د خپل ځان سره خیمه او یا کوم دسې بل یو سہولت ځان ته برابرې او په چمنونو کې او دسې په نورو ځایونو کې او په غرونو کې او د غرونو لمنو کې ځان ته یو ځای برابرې ولته پکې شپې ورځې سبا کوي.
د ننګرهار اوسیدونکي بلال احمد سروري هم ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې پرون ته تللی و خو په لاره کې یې د سړک خرابوالی او هوټلونو نشتوالی په وجه ګڼ مشکلات وګال.
موږ د خپلو ملګرو سره نورستان ولایت ته په چکر تللي وو. نورستان ولایت ته د سفر مهال چې د سړک په وخت ستونزې موجودې وي هغه د لومړي سره کې د سړک خرابوالی او همدارنګه په نورستان ولایت کې هوټلونو نشتوالی غټه ستونزه رامنځته کړې وه. دا چې نورستان ولایت 15 کاله مخکې د ملي پارک په نوم جوړ شوی دی خو تر اوسه پورې مناسب کار ورته نه دی شوی.
د خلکو په خبره کې سړکونه ورغبل شي د لارې په اوږدو او پارون کې هوټلونه او د شپو تیرولو ځایونه جوړ شي نو یاد ولایت ته به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو شمیر زیات شي او ګڼو بیروزګارو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي. نورستانیان وایي ولایت یې په 2000 کال کې د وخت حکومت لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو. ډیری کسان د حکومت دی اعلان خوشاله کړل. ګومان کاوه چې ورسره به نورستان ته غزیدلې لارې جوړې شي او سیلانیانو ته به ګڼ سهولتونه رامنځته شي خو د شاوخوا 15 کالو پوره کېدو سره سرکونه له بدو بتر شوي او د نورو اسانتیاو درک نه لګیږي. د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری ازادي راډیو ته وویل له 2000 کال څخه تر اوسه ملي پارک ته یو افغاني بودیجه نه ده ځانګړې شوې نو ځکه ستونزې د حل کېدو په ځای مخ په زیاتېدو دي.
موږ په ټول نورستان کې درې یا څلور هوټل نه لرو او نه هم په مرکزي دولت کوم خاص ځانګړې بودیجه یا پلان چې هغه په مناسبات دغه سیلانانو نورستان ته تګ راتګ تنظیم کړي دغه هم لیدل کېږي نه. دغه درېیم کال په افغانستان کې د اسلامي امارت د نظام تیریږي. موږ کلنۍ بودیجه کله چې مطبوعات له لارې اورو حتی هغه عادي پلان هم چې هغه کې دغه نورستان ولایت چون د افغانستان ملي پارک دی او دغه بودیجه د لپاره ځانګړې شوې ده داسې ژر لیدل کېږي نه.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکو سره ملي پارک ته د غزیدلي سړک خرابوالی او د نورو سهولتونو د نشتوالي په اړه د خلکو شکایتونه او غوښتنې شریک کړو خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ اړیکې ځواب نشوي. خو څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده مالی وزارت ته امر کړی و چې د کونړ پارون ترمنځ سړک ته بودیجه ځانګړې کړي خو لا هم یاد امر نه دی عملي شوی. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت ولایت دی چې دنګ غرونه یې د نخترو ځنغوزیو او په نورو ونو زرغون دي. په هر دره کې رڼو بهیدونکو اوبو او شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نوره هم زیاته کړې ده. د همدې طبیعي ښکلاګانو لیدلو ته په نشت امکاناتو او سختو لارو بیا هم په پسرلي اخترونو او اوړي کې په لسګونه زره کورني سیلانیان ورځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په حالاتو کې بیا په پاکستان کې نن سوداګرو احتساب کړی دی. دوی په ټولو لویو ښارونو کې د برېښنا د بیې د زیاتېدو او پر دوکانونو د نویو مالیاتو د وضع کېدو له امله پر دې اعتراض لاس پورې کړی دی چې زیات په راپور کې اورو.
د صدر اعظم شهباز شریف حکومت په تدریجي توګه د برېښنا بیې زیاتې کړې دي. اسلام آباد وروسته تر دې د پریکړې وکړې چې تیره میاشتې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره یو تړون لاسلیک کړ چې نورې 1 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په پاکستان کې د قیمتونو لوړوالی په پراخه کچه ناخوشي رامنځته کړې ده او لاریونونو ته لار هواره کړې ده. په ټول پاکستان کې نن عامه بازارونه بندي، یوازې درملتونونه او هغه دوکانونه چې لومړني خوراکي مواد پلوري پرانیستي دي. د اعتراض کوونکو یو مشر کاشف چودري وویل هغو کسانو چې خپل دوکانونه نه دي تړلې علت یې دا دی چې عام خلک په تکلیف نه شي. دوکانونه په پلازمینه اسلام آباد کې بند شوي دي. اسلام آباد ته نږدې په راولپنډۍ کې هم دوکانونه تړل شوي. همداراز په لاهور او کراچۍ کې دا اعتصاب روان دی. د دې اعتراض غوښتنه د پاکستان د جماعت اسلامي مشر نعیم الرحمن کړې ده او د سوداګرو اکثرو ټولنو او اتحادیو یې ملاتړ کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو د ټولنې عمومي مشر احسان الله پاچا امریکا ژغ ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې بازارونه په بشپړ ډول تړل شوی دی. د ده په وینا یوازې په لویو ښارونو کې نه، په کلیو کې لا دوکانونه بند دي. احسان الله پاچا زیاته کړه که چیرته حکومت مالیات لري نه کړي، د دوی کار بندیز به دوې ورځې نور هم دوام وکړي. د دې اعتصاب هدف دا دی چې حکومت اړ کړي چې د برېښنا په بیلونو کې وروستی زیاتوالی او هغه جنجالي مالیه بیرته لغوه کړي چې له IMF سره له وروستیو خبرو اترو وروسته رامنځته شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق له پاکستانه غواړي چې د پور د ورکړې په بدل کې مالیات زیات او منسجم کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
افغانستان کې بیا د کندهار یو شمېر اوسېدونکي د مسافر وړونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافر وړونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزنه کېدو سره بیا کرایه نرخ کته کیږي. نور تفصیل په راپور کې ورو.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځایه هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډیر لوړه ده او دوی نسی کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ساغه ډېر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې شي. د لې لارې ده
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بي سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کم شي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکشته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلار ډیره خراب ده نو کرایه مخامخ څه جدي دي، نو دا وس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډیره زیات جدي دي، کرایه د 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کیږي، نیمه لار سره ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړی کرایې د شکایتونو په خبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یو لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پیټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یو لړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه کمیټه د حق الخدمت یا کرایې ته تغیر ورکوي او نور په عادي حالت کې دی، مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نفنامه ورته ټاکي، دغه کرایې لایحه ته تغیر ورکوي. کچیر تیلو تغیر خوړلی او کچیر تغیر نه خوړلی هدي په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیر وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو لامل د سړکونو خرابوالی او د ټرافیکي نښو نشتوالی بولي. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هممهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکی پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه،
د یو کال په موده کې 2000 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینهو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل،
اونا بچه جوان بودن، موتر که تصادف کرده بود بیچاره.
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. خیر لا هم کال نوی پوره شوی. د پیښه د کابل لوګر په لویه لار رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربه لیدلی وه، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو له عمل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راووځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر یوه میاشت کې په بېلابېلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویاند احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایس ته پریدم. له ټولو لس مجاهدین ولس څخه مدا غوښتنه ده چې زموږ غم دی وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو، ډیر په تنګ سره یو، موږ ته خپله ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته، هېڅ شی نه ده. ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو، په افغانستان کې موږ کار نشته، یو زمینه دي موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت والا څه لپاره لري؟ دا دوری بیده ده. که بیده یې زنګ ورته وویشي کوي، که نه ویشېږي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال ده، څه شین قیامت ده. که افغانستان ته لاړ شم کار نه لرو، که ایران ته راستو دغه هم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او آرزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چراکو پورې ورسېږي، تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو، سخت ولډبول، ستا لاسونه پرې کېدن، ستا لاس ماتېدن، ستا وروره کشو ګیر څه. دا اوس سشن قیامت ده. تر اوسه هم په ایران کې دغه قسمه ناوړه چلند له افغانانو سره نه سوی. کوم وخت چې د مجاهدینو حکومت راغلی ده، طالب چارواکو حکومت راغلی ده، د موږ سره دا چلند کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې.
یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینا تللی ده. په چارسل بستر شفاخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی ده بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.